السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر اوو بجو په دې خبري غړی کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. نیکه پیرزونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی، په ایران کې یو ټرافیکی پیښه کې 28 پاکستانی زائرین مړه شوي دي. اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی دی، او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د غزا د جنگ بندۍ په اړه بغیر له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل، په ایران کې د یو بس د اوختلو په پیښه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وجل شوې دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور درش ژوبل شوې دي. ژوبل د یزد روغتونونو ته وړل شوې دي. ایرانی رسنۍ چې د بس وای چې د بس د بریک خرابېدو له وجې دا پیښه رامنځته شوې ده، او وروسته په بس وور لګېدلې. د پاکستان ډان روزپانی په خپل ریپورت کې لیکلي چې په بس کې ټول 350 مسافر سوار وو چې زیاتره یې د سند صوبې د لړکانې، ګوټکی او نورو خاورونو سره تړاو لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په پیښه د خپل جوړ غم او خفګان څرګندونه کړې، او د زخمیانو او مړو شوو کسانو پاکستان ته د راوړلو لپاره یې هدایات جاری کړي دي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیله ځوانانو د یو ځای تند وجنې ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اگست په 19 وجل شوی وو. د نوموړي د ترزوی ابوبکر کورمیوال د مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مسعود چمکني نامعلوم وسلوالو اوچت کړی وو. دی وای
مو همیشه حکومت نه او ریاستی درونه دامن وخت کړی دی سموته د تحفظ یقیني کې متدال ته ژوند اسون کې کوم مشکلات سموته جوړ دي. نو خدا را حکومت او ریاستی داری ته مو رحم وکي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
تروسه د مسعود چمکني د وجنې زمواري چانه د منلي، بلخوا که څه هم حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د ننني مظاهره په اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلعه کې د باړي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخښ کړي. پرون مشال ریډیو څخه خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نو موړي زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولای، نو بیا د لتیرا او باړي سیمو څخه وځي. د اتحادیې مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان غشتونه کوي، او بل خوا امنیتي سرتیري او د هغوی کاروبارونه په نخښه کوي. دوی خبرداري ورکړی چې که امنیت پر ځای نشو نو یو ځل بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي، او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورلي غورځنګ د یو مشر او پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې واوروله. دا له هغې وروسته ده چې د اګست په 9 علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته سپارلی وو. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3 نه وخت نیولی وو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې په علي وزیر له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي، خو علي وزیر دا ټول تورنه رد کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولای چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوی هغه قامي غونډه ناکامه کړي چې دوی ورته د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د پولیو د ختمولو لپاره د بیړنیو عملیاتو قومي مرکز NEOC پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خاران کې په یو دوه کلنې ماشومې کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 15 تر رسیدلی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره په ځینو ضلعو کې د ستمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه مرکز له والدینو غوښتي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې مهال پای ته ورساوه چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزا د اوربند د موافقې په اړه کوم مهم پرمختګ ونه لیدل شو. حماس د امریکا او یورپي ټولنې له خوا تر هغه ډله بلل شوې ده. بلینکن او منځګړو هیوادونو قطر او مصر په هغه موافقې خبرې وکړې چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ فاصلې کمول او دواړه خواوې د دغه لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د اوربند موافقې ته راضي کول دي. د اسپیشلم بلینکن له دوه سخار تر روانېدو وړاندې خبري اعلان تویل باید د اوربند پاړه دغه تړون لاسلیک شي او په دې اړه را روانه ورځ ډېرې مهمه دي. امریکا وايي دوی به روانه ونې هم د غزه د اوربند پاړه خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په ایران کې د بس اوختو په پیخه کې یو شمیر پاکستانی زائرینو ته مرګ ژوبله اوختله. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي له وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو تنګ شوي او نور یې نشي زغملی.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا، عزت، مال او جان مسله جوړیږي او نه د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو.
نن د ترهګرۍ ښکار شو خلکو ته د درناوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي. افضل خان وایي کورنۍ یې د واده په صدو ګرځېدله چې په غم واوختل.
دوی چې څنګه د قابلیت سره ورسېدل په دغه ځای کې دوی ودرېدل او هغه خان هغه چاودنه وشوه. نو ما پکې خپله چې کوم نیک کور والا و یو مې پکې زوی او یو پکې زخمي شوی و. ټول لکه 15 کسان یو خاندان.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په لاسو ځلو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. د دې ناروغۍ څه علامات دي؟
هغه ماشومان چې دی د هغو په خبرو کولو کې ډېره زیاته مسله یي چا سره تعلق چې دی د نورو ماشومانو سره جوړولی نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ څه احساس ورته نه کیږي.
فلپاین او امریکا موافقه کړې چې امریکې ته د تګ په انتظار محدود شمیر افغان کډوال به په عارضي توګه په فلپاین کې پاتې کیږي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ایران په یزد ښار کې بیګا د بس اوختو په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زائرین وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د 28 کسانو د مړینې پخلی کړی. بلخو د سند حکومت ویاندې سعدیا جاوید بیا د 13 کسانو د مړینې تایید کړی دی او ویلي دي چې زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې د لاړکانې او نور سیمو سره ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې پیخه د افغان سرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو پاکستان ته زر تر زره د راوړلو لپاره هدایات جاری کړې دي. په دې هکله نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې ورو.
په پیخه کې لږ تر لږه 13 پاکستانیان مړه او 13 نور ټپیان شوې دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د اگست په 28 په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وجلې شوی کسانو مړی د راوستلو لپاره په هر ډول ممکن هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي چې پیښه د اگست په 26 او 28 ترمنځ شپې د ایران په یزد ضلع کې شوې او هغه بس عراق ته روانو. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د سن حکومت ویاندې سعدیا جاوید د مړو شمیر 13 خودلې دي. د اگست په 28 د سن حکومت ویاندې سعدیا جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پیخه کې مړو او جوبلو زیاتره کسانو تعلق د سن صوبې لړکانی او نورو سیمو سره دي.
آج ایران میں زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے. نن په ایران کې د زیارتونو لپاره تلونکو بس ته پیښه ښکار شوې. تر اوسه د راغلي معلوماتو لمخې په پیښه کې 13 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوې دي. د زیاتره مړو تعلق د سین صبي لاړکانا او نورو سیمو سره دی. د وفاق سره مونږ سین حکومت هم په ایران کې موجود د پاکستان کونسل جنرال سره رابطه نیولې ده او د مړو جسدونه زر تر زره پاکستان ته راوړلو لارښوونې ورته شوې دي.
سادیہ جاوید زیاده کړی چې په پیخه کې مړو او جوبلو ټولو کسانو معلوماتو په اړه سن حکومت په لړکانا او نورو سیمو کې هم خپل کار پیل کړی دی. نوموړي په وینا کوم کسان چې د پیخه ښکار شوي دوی څلور ورځې وړاندې د سن څخه د بلوچستان کویټې د لارې ایران ته تللي وو او له هغه ځای عراق ته روان وو. د سن لړکانې څخه شیعهګان د شاه شمس کاروان په نوم د یوې قافله کې تللي دي. د یادې قافلې په سن لړکانه کې یو ځایي مشر سید اختر علی بیا مشال لیډیو ته ویلي
تقریبا 52 زوار هویا ان
دی وای په بس کې 250 زائرین سپاره وو چې دیرش په پیخه کې مړ شوی. موږ د ایران په خار یزت کې د ډاکټرانو سره پر اب تکیو سوک چې په پیخه کې د مړو او ټپیانو د درملنې حالت ګوري. ځنې سخت ټپیان شوی دي. دا مهال ټول ټپیان د ابراکوا او تافتی په نوم روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. دغه پیخه مخکې لدی چې بس خار ته ننوځي رامنځته شوی. که بس خار ته ننوتلې وي او بیا حادثه رامنځته شوی وي نو تر مرګ جوبلې کچه به تر دې ډېره وه. نوموړي دا ونه ویل چې په یاد قافله کې نور څومره خلک شامل دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنو چار وزیر محسن نقوي په پیخه افسوس څرګند کړی دی. ولسمشر آصف علي زرداري په خپل بیان کې ویلي دي چې د بهرنو چار وزارت ته لارښوونې کړي دي چې د وجلې شوو کسانو مړي دي زر تر زر پاکستان ته راوړي او ټپیانو ته دې په وخت مرستې ورسوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په پیخه کې د مړو شوو کسانو د کورنو سره غمرازي څرګنده کړې ده. شهباز شریف په تهران کې د پاکستان سفارت ته لارښوونې کړي چې له زیانمن شوو کورنو سره هر ډول ممکنه مرستې وکړي. په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځایي مشر برکت علي حیدری بیا مشال لیډیو ته ویلي په عراق کربلا کې تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د چهلم په مراسم کې وي.
لیکن سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر وہ ہوتا ہے اربعین.
دی وای په کربلا کې تر ټولو لوی اجتماع د اربعین وی یعنی د چهلم مراسم. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان هر کال په لسګونو زره خلک ورځي. بیا د عراق، ایران، شام او نورو هیوادونو نه هم په ګڼ شمیر کې شیعهګان ورځي او خپل مذهبي فریضه ادا کوي او ظاهرین په دې ورځ خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره عراق کربلا ته ورځي.
خپل مذهبي فرایض کے لیے عراق یعنی کربلا جات.
د شیعه عالمانو په وینا چې هر کال په لسګونو زره پاکستانی شیعهګان د خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره بلوچستان ته ورځي او بیا له هغه ځای ایران للاري عراق ته سفر کوي او هلته د عاشور او چهلم په مذهبي فریضو په مراسمو کې ګډون کوي. د دوی په وینا چې اوس مهال چې کوم زائرین روان دي دوی د چهلم په مراسمو کې د ګډون لپاره روان دي. اکثر زائرین له نجف څخه کربلا ته پیدل سفر کوي او دې ته د چهلم ورځې سره اربعین واک یا میشي هم ویل کیږي. د دوی په وینا چې د پاکستان څخه ایران او عراق ته د الوتکو تګ راتګ ډیر کم دی نو ځکه زیاتره خلک په ګاډو کې د ایران له لارې عراق ته سفر کوي. د پاکستان نه ایران او عراق ته تلونکي شیعهګانو باندې په تیرو وختونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه هم شوي چې پکې ګڼ شمیر زائرین وجلې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د مسعود چمکني په نوم د یو مقامي تن د وجل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. نن د یادې قبیلې لسګونو ځوانانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د امنیت قائم شي او د دوی تحفظ دی یقیني کړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر زر به په سیمه کې امنیت بیرته قائم کړي. مسعود چمکني په 19 اگست وسلوالو د جاسوسۍ په تور وجلې دی. دا دویم کس دی چې وسلوال وای د جاسوسۍ وسلوالې د جاسوسۍ په الزام وجني. په دې حق له تفصيل د سیمې نه زمونږ خبريال طارق اورکزی راکوي چې ریپورت یې د احتجاج کوونکو په غوږونو پیلېږي.
دا ناری په پېښور کې وهل شوې. د چهارشنبه پرز د پړه چمکني قبیلې لسګونه ځوانانو د مسعود چمکني په نامه یو مقامي تن د وژل کېدلو پر دې عمل کې احتجاج کړي. دوی بینر اوچتې کړي د پریس کلب ودانې مخې ته ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالي او د ژوند تحفظ غختنه کوله. په احتجاج کې شامل زایو سیدون کې ابو بکر کورمیوال مشال رډیو ته وای مسعود چمکنی تر زوی وو چې وسلوال وو وشلو او زیاتوی له حکومت د پختنه لري چې تحفظ ورته ولی ورنکړی شو. کورمیوال وای وسلوال سیمه ته راغلی خو حکومت ور باندې چپ پاتې دي.
نننې احتجاجي مظاهره مو امن والی سره وا اور خاص کر یو هفته پہله د مو کوم کزن څخه اوچت کړو اور بیا بے دردی سره ډیر ظالمانه طریقې سره شهید کړو. دا هغه والی سره وا مو همیشه حکومت نه او ریاستی درونه دامن وخت کړی دي چې مو ته د تحفظ یقیني کې مو ته دلته ژوند اسون کې کوم مشکلات سمو ته جوړ دي. نو خدا را حکومت او ریاستی ادارې د مو رحم وکي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
د 15 کالو مسعود چمکنی په منځنی کورما کې د ژور ډنډ وسیدونکي وو چې وسلوالو پر 15 اگست د ټوپک په زور تر اوچتولو پس د هغه مړې وروسته سپینګرې سره نږدې خپل مور ته د ګل پر ورځ میلاو شو. په مسعود چمکنی دا الزام وو چې هغه به امنیتي ادارو ته جاسوسی کوله. په سیمه کې نه یوازې پر مسعود چمکنی د جاسوسی الزام وو بلکې د غوای غاړې علی منشا هم پر 15 اگست وسلوالو په همدغه خبره کې اوچت کړی وو. د شپېتو کالو علی منشا مړې په ډزو وشتل شوی لا چنار درې خپل خپلوانو ته یو ورځ پس میلاو شوی وو. د احتجاج جوبر ګډونوال رفی چمکنی وای کا امنیتی ادارې تحفظ نشي ورکولې نو لاسیمی ووزی چې د وطن ساتلو ذمہواري په خپل لاس واخلي.
کزه قتلګم په تور نه می قتلګم کزه قتلګم په سپین نه می قتلګم موته د کور می کې واضح کې پالیسی امن وروستل دا د ادارو دا د سٹیټ ذمہ داری ده. ته موته یو کاس نشي بازیاب کوای ته موته امن نشي رکوای
پړچمکنی قبیله په منځنی کورما کې آباد ده چې پکې د هغې دا وخت بابرټن مڼې پیندې نختر پاڼه خلکړې دادمیر کلی سدو نوګې ډبرډو سترتوی او یو شمیر علاقې د وسلوالو په قبضه کې دي. په یاد علاقو کې د مقامی خلکو تر مخه پر 15 اگست یو ځل بیا تر راتلو پس د مسلح وسلوالو عملدری قائم شوه. د جون په میاشت کې هم دغه علاقو ته وسلوال ورغلی ول خو چې کله خلکو احتجاجونه وکړل نو وسلوال وروسته بیا پټ شول. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ د مقامی خلکو تشویش زیات شوه دی. د پېښور په احتجاج کې شامل یو بل ځای کس محمد بلال خان وای دا پښتنه لري چې سیمه د پوسټ ملشی او پولیسو په واک کې ده نو څنګه وسلوالو نه علاقې ته راغلل.
سیکورټی فورسز شته خو صرف د مو د پاره شته. زه څه سدینه وزم خپل علاقې ته څم شپیک چیک پوسټ او چیک پوسټ د مو مخې ته راځي. پاغي باندې د مو آیډی کارت نه علاوه انټری نه کیږي او د مو علاقې ته په سونو باندې مسلح افراد راځي. هغه خپل عام دندناته ګرځي هغه وسرون ولا څوک نشته.
بلخوا په دغړه موږ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف سره رابطه وکړه خو هغه مشال لوډیو ته خپل دریز ور نکړو. کچو هم د منځنی کورمې په تازه صورتحال پوسټ نه دی ویلي خو پر 15 اگست د یوسل دیار لسوینګ کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی سومره چې سره د خپل یو سرتیری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواري ور په غاړه دی. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولې پوهه کړي خو کنه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورزی. د هغه په خبره ډیر ضرب د سیمې امنیت پرته قائم کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو
د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل دوه ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سیاستوالانو یو وار بیا په یو بل تنقیدونه کړی دي. څېړونکي وایي دغه دواړه ګوندونو جدا جدا نظریه درلودې او اتحاد هم کوم فطري عمل نه بلکې د سیاسي مجبورۍ له امله ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د سیاستوالانو لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول به د اتحادي حکومت چلولو ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پیپل پارټۍ په مرسته جوړ شوی دی، خو پیپل پارټۍ تر اوسه په حکومت کې وزارتونه نه دی اخیستي. البته آئینی عہدې لکه صدر، گورنر، د سینیټ چیرمن او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د پیپل پارټۍ سره دي. د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ وخت په وخت لفظي شخړه هم رامنځته کیږي او په یو بل نیوکې هم کوي. تازه پیښه پکې په پنجاب کې د دوو میاشتو دپاره د بجلۍ په نرخ کې کمی کول دي. تیره اونۍ د وقتدار مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې د دوو میاشتو دپاره به د پنجاب خلکو ته د بجلۍ په نرخونو کې سانتیاوی او دوی به د یو یونټ په سر 14 روپۍ ورکوي. سانتیا به د هغه خلکو د پروي تر 500 یونټو پورې بجلی په یو میاشت کې خرڅ کوي. د دې اعلان نه پس پسند کې د پیپل پارټۍ حکومت او په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزی حکومت نیوکه پیل کړي او وی ویل چې وقدار ګوند داسې تاثیر ورکوي لکه د چې صرف د یوې صوبې یعنی پنجاب ګوند وي. وزیر اعظم شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب حکومت ننګه وکړه او په 3 اگست د کابینې په غونډه کې وویل چې د پنجاب صوبایي حکومت د خپل ترقیاتي بجټ نه 45 ارب روپۍ کمې کړي دي او خلکو ته د بجلی په مت کې اسانتیا برابره کړې ده. هغه وویل چې د سند او خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه هم باید د پنجاب پیروي وکړي. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اختلافاتو په حق له په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل،
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون تو ان کے نظریات
پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نظریه د یو بل نه جدا دي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دوی تل د یو بل مخالف پاتې شوي دي. د دوی اتحاد هم سیاسي مجبوري ده، دا فطري اتحاد نه دی. د دوی ترمنځ اتحاد هم چا په زور کړی دی او دا به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی ترمنځ اتحاد کوونکي خلک غواړي.
لانے والے تھے وہ چاہیں گے.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په سند کې د بجلی واک د یو شخصي کمپنۍ کې الیکټریک پلاس کې دی او هلته د پیپل پارټۍ حکومت دومره وسایل نه لري چې خلکو ته ارزانه بجلی ورکړي. خو صرف په دې خبره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحاد نشي ختمېدلی. بجلی د بلونو خبره کیږي. ظاهره خبره ده پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون د دې ملک دوه لوی او فطري ګوندونه دي. پنجاب خلکو ته اسانتیا ورکړه، اوس په سند کې د پیپل پارټۍ په حکومت هم د خلکو فشار دی. خو دا بیانبازي سیاسي ده، دومره سنجیده خبره نه ده. په دې بیانونو د دوی لارې جدا کېدای نه شي. دوی به دا خبرې هم کوي او په شریکه به حکومت هم کوي. خو په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي محمد آصف مشال رډیو ته وویل چې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون پخوانی ګوندونه دي او د حکومت کولو لویه تجربه لري. دوی چې د خپلو مخالفینو خلاف کله هم لوی ګام پورته کول غواړي نه د یو بل په ضد بیانونه ورکول پیل کړي، خو لفظي شخړه صرف د خلکو او مخالفینو پام بدلولو دپاره وي.
سپتمبر کې مډ میں نه
د ستمبر په میاشت کې به دوی په پارلیمان کې د آئین د شپږمې مادې لاندې د غدرۍ په موضوع بحث پیل کړي. د هغې نه پس په ججان د تحریک انصاف مرسته کول پرېږدي. بل د قومي اسمبلی سپیکر به الیکشن کمیشن ته یو لیک ولیږي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون نه پس ځانګړې څوکۍ دوی ته ورکړي. په دې توګه به حکومت په دریو کې د دوو اکثریت ترلاسه کړي او سمدستي به د عدلیې په حواله په آئین کې ترمیم
وکړي.
اټکل کې دوی چې د بجټ د منظورېدو نه پس په پیپل پارټۍ په مرکز کې وزارتونه هم واخلي، خو یاد ګوند تر اوسه په دې حق له کومه پریکړه نه ده کړې او نه یې په دې حق له څه ویلي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی گارا دل ایسا یا دلوگے ایسا ندوی سر سم زمنگ سا کم نشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم رازا دوی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان بلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگا ہو آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د ترهګرۍ د قربانیانو ته د درناوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2018 کې د اگست 28 د ترهګرۍ قربانیانو ته د درناوي ورکولو په توګه ونمانځله او دغه ورځ ته د سولې غږ نوم ورک. په خیبر پښتونخوا کې هم په زرګونو کورنۍ ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي او د خپل خپلوانو څخه یې بې برخې کړي دي. دا خلک اوس په سهال کې ژوند کوي او آیا د ریاست او ټولنې لخوا ورسره سمراستې شوې دي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د اسماګل په ریپورت کې اورو.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو، دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بے ځایه وژنه ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د چارسدې ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي اته څلوېښت کلن افضل خان دی چې ټیکسي ګاډۍ چلوي او پرې مزدوري کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په 2014 کال کې یې د پېښور په قصه خوانۍ بازار کې شوي بمی چاودنې هغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کور ودانې د رور د واده په صدې خپلوانو کره سره د نورو رشته دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پېښه کې د میرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ نهه کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپک تنه جوبل هم شول.
نا مزګرو د چوک کې محمود بي تل کوټه ده نو د ټریپک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وتا چې کم دی وی په خیبر بازار ته وشه. د دې څنګه د کابلیا تر اور رسیدل نو دا غزه کې دوی ته کې شو شربت اس کې یو بس کلی په دا غزه کې دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو نو ما به کې خپل چې کم دی کور والا و یو نه پکې زو او یو پکې زخمی شو ټول لکه سر لسپینل لس کسان یو خاندان په دا کې چې زما یو زوی بچو اختشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو او تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی بمی چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستې شوي ولې د هغې وروسته یې حال پوښتنې لسوک ورغلي نه دي.
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپۍ اعلان یې وکړو. شبقدر اے سی صاحب چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپیو چیکونه ورکړل او بیا مونږ گورنر خوسته نواز شریف صاحب راغوښتي د هغې نه وروسته دربار یې وکړو او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کې سهانه کې چې کم د شهیدانو د دې دپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو خو د هغې په حساب کتاب مونږ پیزه کنه شو چې مونږ خو منډه تړلم او پسې مونږ ونه وهله وروسته څه نه ملو شوی.
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2008 کې په خیبر بازار کې شوي بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه اس نوه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه مجرم یې څوک دی سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه. رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال کی تھی
اور وقت تمام عمر دی کالو چې د تر هغه د پیخ کار شم او غدا سچ د خپل مور سره په لار روانو په یو مارکیټ مون تی وی دوی دوران د نخ کړی شوی بم ناسا په اوچو ده او زه پکې د یوې سترګنا نیمګړې شم. زما ډیر علاج نو شل خو کده حکومت خبرو کونه د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد د پاره ګامونه نه پورته شوی. هغه وخت زما یا می د کورنۍ سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوی.
پېښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
سپتمبر 2013 کې زموږ چرچ کې دوه خودکش دھماکې شوي آی کې تقریبا 100 لوگ شهید شوي تقریبا 160 نه زیات کمیونټی ته زخمی شوي. نو هغه ټایم کې زموږ پروویژنل ګورنمنټ ډسټرکټ ګورنمنټ او بیا قومي سطح باندې کمیونټی کنه موږ ته امداد خو ملو شوی دی او زیات کمیونټی کنه زموږ خپل خلکو خپل مدد کړی دی. نو شهدا ته او زخمیانو ته او متاثرین ته د ایمنډومنت فند کمیټه ملاویدل پکار ده.
دا چې د ترهګرۍ ځپلې کورنو سره په حکومتي کچ څه قسمه مرستې کیږي په اړه یې د خیبر پښتونخوا پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د ببونو چاو دی کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبل کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله دا دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا هغه ته هغه کمپنسیشن ورکړي او دا کمپنسیشن فوري تور وانه د هوم سیکرټری دفتر نه بیا کمشنر او ڈی سی داغی پزریا دا بیا تقسیمی گی او بل قانون چی منگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے او دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پزریا دے نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغین ہم امداد کی دیش.
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورانو ته د شهدا پیکج لاندې د لسنا تر دیر شو له ګروپو مالی مرستې تر لاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي ولی صوبای حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 شپته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر لشپږو نه تر وو بجو، د شپې لنهو نه تر لسو، او بیا د شپې لیو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونې دی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. د ایران په یزد سیمه کې بیګا د یو بس د اوختو په پیخه کې لک تر لګ دیش پاکستانی زیارت کوونکي مړ شوي دي او اتویش او دریش ژوبل دي. ایرانی رسنۍ وایي چې بس د بریک خرابېدو له وجې اوخته دی او وروسته پکې ور هم لګېدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په پیخه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو خپل وطن ته زر تر زر د ستنولو هدایات جاری کړي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د یو ځای تن د وجنې ضد احتجاجي مظاهره کړې. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19مه وجل شوی او تر اوسه چا د دغې وجنې ذمواري نه ده منلې. بل خوا که څه هم حکومت د نننۍ مظاهرې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسي کسان په نښه کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مانو عزت یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچېرې ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې له تیرا او باړي سیمو څخه اوزي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تېرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د تراګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پخواني پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې اورولې ده، خو علي وزیر په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او نوموړی د اګست په 3مه پولیسو نیولی و. د حکومتي وکیل لخوا ادعا شوې وه چې علي وزیر د پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمی شلولو په چاره کې ښکیل دی، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورجو ریپورتونو ته. فلپاین ویلی دی چې د امریکا هغه غوښتنې منلې چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تللو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. د افغانان به چې د طالبان له واکمنې وروسته له افغانستانه وتلي تر هغه مهال په فلپاین کې دی روي چې امریکا یې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه مکمل کړي. پلفاین دا هم ویلی دی چې د کسانو ته به تر 950 ورځو پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه وي. تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د سایوي او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي، څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایوي کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرما او خوشبین مدته چې دا کار به د ایسایوي پولیسټه سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله
تیر شوی دی خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دی او ژوند په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د ایسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2020 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ملکان ډیویژن د حکومت لخوا ملکان ډیویژن کې د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه رد کړل شوي دي. کاروباریانو مشال ریډیو ته ویل چې ملکان ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دی، چې دا خبره وفاقي حکومت هم لږ تر لږه د 2015 کال پورې منلې، خو بیا نوټسونه ورستوي او دا یې زیاته دی چې دوی نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ هم کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا اسنه ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کې پراچ ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي د سوات باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصده ټیکس ورکولو نوټس ورسته. سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي؟ د سوات هوټل ایسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کیپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او باز تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملکن ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي، نو دا ټیکس د نیپال په الحال هیڅ امکان نشته. مرکز فیصله کړې ده دا په سمې دا غي منل لازم دی دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر تر په دې باندې خبر روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس اله یا به د ګاک نه وسوم کنزیومر نه به وسلم تار به در کوم خو ته بدل کې مال سره کې مال بس شورټی را کې زما بس انشورنس سی زما د کاروبار بس ته اپوزي زګه چې سیلابونه راځي کرونا راځي او دشګردی روانه ده اپریشن روانه دي د دې سره زموږ کاروبار خرابيږي او موږ په نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمونږ سره کم امداد کوئ، کم سلوک وکوئ.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کپرا ترجمان سویر خټک په دغه مشال ډېډو ته د اګست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې سخت ردعمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سوات نه اته د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې دې سیمې خلکو ته د ټیکس روټسې کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لایمل تیارو د ملکن ډیویژن د ټریډ فیډریشن تجارت برادرۍ د سیول سوسایټۍ د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکوو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي، دا بالکل نااهله ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای د دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر فزلکیم نه پښتنه وکړه. نو فزلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنڈاپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا په خیبر کې د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې نور وسلوالو او امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی تزانی یا مالی تاوانونه واړوي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال غشتونه کوي او بلخوا ځواکونه په عملیاتو کې د دوی کورونه او کاروبارونه په نخښه کوي. سیاسي اتحاد په ریاستي ادارو غږ کړی چې خپلې ذمہواری پوره کړي او امنیت پر ځای کړي، ګنې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت تضمن دي او د وسلوالو زدی هدفی عملیات پیل کړی دي. تفصیل د فرهاد شنواری رپورت کې.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتای نور نشي زغملای او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا، عزت، د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو. موږ یو چې دوه څمر سره کوي، دوه خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي، امن او امان قائمول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمہ داری ده. په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیادے مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا خولی کی.
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردی ویل چې حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساس ہوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی.
چکم شیلنگ کوی کم سیکورٹی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات پلاکونو توانې خلکو لور کړل او د ورځې د خلک راوځي او د شپې راوځي. حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوځو، لکه غیر مسلب راوځو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو سو ورځو کې هلته وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باړه او تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسه پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لادرکو بلوچستان د خپلوانو اتحادیه یو وار بیا غوښتنه کړي چې ریاست د ډاکټر عبدالحی بلوچ په ګډون ټول لادرک بلوچستان سرګند کړي او په کوم کسان په جرمونو کې ککړ وینو د غی خلاف د عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دوی په دغه اړه پرون په کوټه کې یو احتجاجي لاریون هم تر سره کړي. بلخو حکومت د لادرکو کسانو په قضیه کې د امنیتی ادارو ککړتیا ردوي او ادعا کوي چې د 80% لادرکو کسانو مقدمه خواري شوې دي. د بلوچستان حکومت د بلوچانو سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې چې بلوچ بیلتون پالو ډالو مسترد کړي ده. په دې حق له تفصیل د ایوب ترین رپورت کې ورو
د مزاری پر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخستي او صدا شوارونه کول. قدیم زهری ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې دا وران څخه لادرک سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر مهال لادرک کړل سوی دی. د مزاری چن لخوا یو ځل بیا غوښتنه وسوه چې د ډاکټر عبدالله بلوچ په ګډون دی ټول لادرک بلوچستان ښکارا کړل سي او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالله بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینک څخه لادرک کړل سوی دی خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تیرېدو برسېره هغه نه دی مندل سوی.
موږ
د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرک بلوچستان نوي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نوي ورکول سوي تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرک کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوی وی غونډه ته د وینا کول پر وخت کړي ده.
چې بلوچستان ته اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام سائل اور وسائل بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں.
بلوچستان کی کام نیت ٹنگ اول غواڑی د بلوچستان ټولش تمنوی واکو اختیار د بلوچستان و ولست ور کړ بل سی تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او پسوبه کې د نامنی ستوند ده نو دا د خبرو د لارې هوارې ده لسی او چې کوم بے روزګار ځوانان دي هغه ته د پر قابلیت روزګار ور کول سی.
ان کو میرټ پہ جابز دے دے.
کچم د ډاکټر عبدالله د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی خو په تیرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویل دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړی دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه بکی او پارلیمانی کمیټي هم جوړه کړې و او ویلي وو چې د خبرو د لارې کې د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبر از ما لپاره نسته. خو د ناراض بلوچستانو د مشرانو لخوا نه هوازي هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد شوی وو بلکې د دې څخه له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیار قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په لاسو ضلعو کې د آرټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. چارواکي وایي په دې کلینیکونو کې بعد د رنز ناروغانو ماشومانو جسماني درملنه کیږي او د هغوی د خبرو کولو د سمولو لپاره به کار کیږي. په آرټیزم اخته ځینې ماشومان خبرې سمې نشي کولی او خپل کارونه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خالد نیاز په دې حق لدا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې دوه طرح بولم.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کلینیک به د سوبي لس ضلعو پیښور، هریپور، مردان، چارسدا، مانسهرا، سوابی، چترال، ډېر اسماعیل خان، سوات او دیرکی جوړول شي. د زیاته کړې ده داسې قسمه کلینیک په لومړي ځل صبح کې جوړول کیږي کوم چې یو خګام دی.
دا کلینکس په دوی په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې جوړي. د دې ښه خبره ده چې په دې کې به د ذهني بحالي لپاره ډیډیکیټډ ډاکټران ناس وي او دا ایم او یو فلحال موږ د 15 کالو لپاره چې کوم دی ساين کړه. دغه اداره چې کومه دې ته بعد خبر پښتونخوا د صحت څنګه له خوا مکمل سپورټ ورکول کیږي په دغه هسپتالونو کې.
د آرټیزم سوسایټي اف پاکستان د کال 2023 شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې یو نیم لاک ماشومان د آرټیزم رنس ښکار دي. آرټیزم کوم قسم بیماری ده او علامات یې څه دي په اړه د مردان میډیکل کمپلیکس د ذهني ناروغو واټ کې د اسسټنټ پروفیسر په هیڅ کارکونکي ډاکټر اعزاز جمال اخونزاده وایي
مور پرګنسي کې دوايانی وخري یا کوم ماشومان چې د موبایل او د سکرین استعمال ډیر زیات کوي د دین له نورم د سی وجوهات دي چې دغه وجنه آرټیزم بیماری کیږي. علامات چې ډیر ښکار علامات دي چې په دې کې هغه ماشومان چې دي داغو په خبرو کولو کې ډیر زیات مسلې چا سره تعلق چې دي د نور ماشومان سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي. د ځان هغه شان د خیال نه سي ساتل کم چې نور ماشومان خیال ساتي.
د آرټیزم بیماری ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره کارکونکي غیر دولتي اداري آرټیزم اینڈ لرننګ ډیسیبلټی ارګنایزیشن مشرا معصومه خان مشال ریډیو ته ویلي دا وخت صرف پیښور او اپټابات غزلې دي چرته چې د دې رنس کار ماشومانو بحالۍ لپاره مرکزونه شتون لري. معصومه خان زیاته کړه چې د دې سنټرو مقصد خلکو ته د کور په درشل د علاج او بحالۍ سہولتونه ورکول دي.
کم سہولتونه به ماشومان ته ملاويږي نو دوی چې کم آرټیزم کلینکس دي د دوی پلیټ فارم نه ماشومان ته اپلایډ بیهیویئر انالیسس، سپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی اینڈ فزیکل تھراپی یو اکلیکٹک شانت انٹروینشن سہولت با ماشومان ته د خپل ډیسټریکټ کې چې کم آرټیزم اسپیکٹرم ډیس آرډر باندې فال کوي او ته خپل ډیسټریکټ کې به دا سہولت به ملاوي.
د ملګری ملتونو شمیرو تر مخه ټولی نړۍ کې هر یو سل شپېته ماشومانو کې یو د آرټیزم رنس ښکار کیږي. طبی پوهان وایي آرټیزم یو داسې ذهني بیماری ده چې اوسه پورې څه قسمه علاج نشته ولی د داسې ماشومانو ښه پرورش او دوی ته سازګاره ماحول ورکولو سره له دوی نه کارآمده وګړې جوړول کیدی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مومند ضلع په انبار او پلانګار تحصیلونو کې کروندګر هیله لري چې اصلاح شوي تخمونه به ورته ګټه ورسوي. دا د سبزیو تخمونه دي چې هایبرید ورته ویل کیږي. دا تخمونه د زراعت محکمې او غیر سرکاري ادارو ورکړي چې مقصد د کروندګرو ته ټول کال د فصلونو د حاصل ترلاسه کولو موقع برابرول دي. ځایي خلک دې ته بې موسمه فصل هم وایي چې په اړه یې د شنواز ترکزی ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د محمدو په پلانغار او انبار کې د ټماټر او بوز غلی جوړ شوی. دغه هغه سیمه دي چیرته چې د جمی معنا بے موسمه ټماټر هم کرلی شي او د کروندګرو خبره دوی ته ډیره ګټه هم ورکوي. دغه بوز غلی به د پنځه لسو ورځو نه تر د یوې میاشتې وروسته پورې په کروندو کې د ټماټرو د فصل لپاره وکرل شي. نور نواب د پلانغار تر کې کلی اوسیدونکي دي. هغه مشال رېډو ته وایي دې هم شوخوا پنځه جربه ټماټر کړی او په سیمه کې د ټماټر په شمول بے موسمه سبزیان هم ډیر ښه کیږي.
نو د خیر سره دلته کې چې کم دی په پلانغار کې 90% خلک زمیدار دی او دغه 90% کزو ویما چې بده کې به 80% یا 75% خلک چې کم دی زمیدار دا به د ټماټرو کرونده کوي. خو سیدلته کې څومره زمیدار دی کوړو کې زمیدار هم دی هغه به مطلب کړ دوی کړه زمیدار کې چې د ټول نمونږ وړو کې زمیدار واخلو. ما خپل ځانې به ذات خود چې کم دی سلور 15 کړه زمیدار کومه او هغه مو مختلف ورایټیز چې کم دی هایبرید هغه کړل دي. پونه چې ورته وي دی پونه کې 10 ګرام دانه یعنی 2500 تخم دانی پکی یعنی دا 2500 دانی دا یو کنال زیک چې خوشی.
دا محمد هغه کروندګر چې د زراعت د محکمې سره رېجستر دي شمیرې د زراعت د محکمې خبره د 15000 زیاته ده. دغه کروندګر ته د ملګری ملتونو د زراعت او د خوراک تنظیم FAO د کروندو تربیتونه ورکړي دي او د دغه ترڅنګ ځینې مرستې لکه تخمونه، کیمیاي سرې او نور د کروندو او زرنه دغه کروندګر ته ورکوي. لقمان عثمان خیر د انبار یو بل رجستر کروندګر دی. هغه مشال رېډیو ته وایي یاد تنظیم کروندګرو ته د اعلی قسم شیانو مرستې ورکوي چې نه یوازې فصلونه پرې خزرونېږي بلکې کروندګرو ته زیاتې مالی ګټې هم کیږي.
هغوی زمیندارو ته د کاد او کم دوایانې دي یا جدید چې کومې طریقې دي په هغه هغوی پوهیږي او ماشاءالله ډیر بهترین کار روان دی. نومبر کې چې کوم دی ټماټر په ډیر های کوالټۍ سره روان دي، کرل کیږي او کرل شوي هم دي.
د محمدو د زراعت او د محکمې د معلوماتو سره سم د محمدو هواري او غریزي د فصلونو د مرزونو نه پاکې دي نو دغلته کرونده بیا ډیره ښه کیږي. د کوزه محمد وزری انسپکټر وارث خان مشال رېډو ته وویل فصلونه ډیر ښه وشي خو کله کله لکه سږ کال چې باراني سیلون راوتلی نو د دې سره کروندې خرابېږي. ده وویل هوارې ځمکې هم ورانی کې او دغلته بیا د کروندګرو تاوان هم وشي. وارث خان زیاته کړه چې د زراعت محکمه هم لګیا ده او د کروندګرو سره د راتلونکو ټماټرو د پیداوار د زیاتولو لپاره ځینې مرستې کوي.
د خلکو په مرچکو او په ټماټرو باندې او په کریلو باندې توفاني بارانونه راغلي دي هغې له کبله دغه خراب شوي دي. دغه هغې سره سره سولر سیسټم هم د ځینو خلکو شیشې ماتې شوي دي توفاني سیسټم و نو دې وجه نه دغه نقصانات شوي دي.
د دغه سیمې د کروندګرو په خبره دغلته چې کوم د ټماټرو پیداوار کېږي د هغې غټه برخه د پېښور او پنډۍ په شمول ځینو نورو منډیانو ته هم وړلی شي. کروندګر وای د دې نه علاوه ځینې نور سبزیان لکه کریلا دڼې او پیاز هم د محمود لوی پیداوار دی او د هغه هم د ټولو لوی برخه د محمود نه بهر منډایانو ته رسیږي. شاه نواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.